افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعت ماشمنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر وایي په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټوله مشري د افغانانو په لاس کې وي. پایله خبرونو کې له فریبا ظاهر نه اوري.
د روزګان چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د څلوېښتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شل تنه برید کوونکي چې د دې هېواد تر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان څخه ورغلی دی. او ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیمو ګازو ورګډېدل پیل کړل. بشپړ خبرونه واوري. د روزګان چارواکي په ګیزاب ولسوالۍ کې د څلوېښتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د روزګان د والیوان زرګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیر ماښام د ګیزاب په شمال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي. ښاغلی عبادي وایي چې دغو وسلوالو پر امنیتي پوستو د برید نیت درلود.
د ګیزاب د شمال خواته یو سیم دی د کشتۍ په واسطه راغلی و چې یو تهاجمي حمله په زمونږ په پوستو باندې انجام کړي. نو په نتیجه کې زمنګ وسواوی قطه البته خارجي همکاران د دوی په واسطه د هوایی بریډ تر لاندې راغله. 50 کسان شاوخوا لسی البته تر پیان او نورې باقي ماندې وژل شوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې ډلې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په ګیزاب کې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي. له روزګان څخه په یوه بل خبر کې راغلي چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې د یوه توغندي د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ماشومان ټپیان دي. د روزګان د والیوان ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ په یوه کور کې وه او د ماشومانو د لوبې پر مهال پرې چاودلې ده. په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د بلخ د چاربولاک ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د چاربولاک ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ درې ډله ییز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې سمونیار کلامالدین وژل شوی او درې پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه په خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل شوي دي. چاربولاک د مزار شریف په 30 کیلومتره کې موقعیت لري او د بلخ یوه له ناامنو ولسوالۍ څخه ده. بلخ د بغلان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د کابل د یو پوهنتون د استاد د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن رسنۍ ته پیوستول شوی پیغام کې ویلي چې عزیز احمد پنشيري کندوز ته پر لارې و چې تېره ورځ د مرکزي بغلان په همت خیل سیمه کې د طالبانو له لوري وژل شوی دی. ښاغلی بشارت وایي چې پنشيري د کابل د یو پوهنتون استاد او خود پوهنتون نوم یې نه دی ښودلی. د ولسوالۍ پولیسو دغه استاد مړی یو روغتون ته انتقال کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شل تنه برید کوونکي چې د دې هېواد پر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلای زال ولسوالۍ څخه ورغلي دي. د دې هېواد د ملي امنیت کمیټې دا خبره کړې ده. تاجک چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان پر پوله پر یوې سرحدي پوستې په برید کې یو سرحدي ساتونکی او یو پولیس افسر وژل دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه زیاتوي چې په متقابلو ډزو کې 15 مخ پټ برید کوونکي وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت پر کې راغلي چې د بریدګری ډلې څلور موټر هم لمن دوړل سوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګاز ورګړېدل پیل کړل. سیمه ایز رسنیو دا راپور ورکړی دی. دا د 2015 کال اټومي تړون له ژمنو څخه د تهران یو بل شاتګ شي. د ایران دولتي تلویزیون نن وویل چې د نړیوال اټومي انرژي د څارونکو په حضور کې ایران دا کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي چې د دې ادارې څارونکي په ایران کې دي او هغوی به له هر پرمختګ راپور ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تر دې یوه ورځ دمخه ویلي و چې په 1024 سنترفیژونو کې به د یورانیم او ګاز ورګډېدل پیل سي. دا هغه تر مځکې لاندې تاسیسات دي چې د اټومي تړون له مخې د یورانیم د بډاینې چارې پکې منع شوې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام پر ناسم لوري یو لوی ګام بولي او زیاتوي چې پر ایران به یې فشارونه تر هغو دوام کوي چې هغه هیواد خپل بې ثباته کوونکی چلند ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هغه څه په اړه اندېښنه ښودلې چې د چین په شینجن سیمه کې د اویغور فعالانو او د حکومت په توقیف ځایونو کې د ساتل شویو کسانو د کورنیو غړو سره ځورونه بللې ده. مایک پامپیو د نومبر پر 15 په یوې اعلامیې کې ویلي چې واشنگټن د هغو ګڼو راپورونو له کبله خواشینی دی چې پکې راغلي د چین حکومت د اویغور مسلمانو فعالانو او په شینجن ایالت کې په توقیف کې د ساتل شویو کسانو د کورنیو غړي ځورولې دي او بندي کړي دي. د هغه کسان دي چې د یادو حکومتي توقیف ځایونو په اړه خپلې کیسې په عامه له خلکو سره شریکې کړې وې. په اعلامیه کې راغلي ځینې ځورونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره تر لیدو سمدستي وروسته سوي دي. اعلامیه وایي د هغو اویغورانو زړورتیا چې خپلې کیسې کوي د مذهبي ازادیو او د بشري حقونو څخه د چین د حکومت سرغړونو د موندلو لپاره مهم دي. د ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په اګست میاشت کې وویل شاوخوا 1 میلیون اویغور او نور مسلمانان په هغو توقیف ځایونو کې چې د توندلارۍ ضد مرکزونه بلل سوي دي سفر کوي. او د ایران په هرمزګان ولایت کې نن یو زوروره زلزله سوي ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې زلزلې شدت 15.4 درجه و. تر اوسه د ځانی او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړل سوی. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوي. د دولت یو وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټول مشري د افغانانو په لاس کې وي.
اگر عدالت تامین نشود سوله پایدار نمیشه. ما خودمون باید رهبری ردهی راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
نن د جګړو له کبله د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
روغتیا مې والله چې دا غلو اختر راځم ده دغه حالات دغه جنگو
په درقت کې دی. وژل سوي زده کوونکي پلار مو په یو راپور کې ژغولی.
او دغه شی متکړه شاګرد وو چې د نورو شاګردانو استادون پاتې شوی دی.
په بهرنۍ موضوعاتو کوری چې شاوخوا شلو وسلوولو تیر شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یو سرحدي پوسته حمله کړې. د تاجکستان چارواکي وایي چې وسلوول له افغانستان څخه خبر اوښتي وو. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټول مشري د افغانانو په لاس کې وي. سیما سمر وای د هیله بې ځایه ده چې افغانستان ته به نور هیوادونه سوله راولي. امید ظاهر مل او نور جزئیات.
که څه هم په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د افغانستان د سولې د درول شویو خبرو د بیا پیل غوښتنه شوې، خو د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکي وایي د سولې روانې هلې ځلې به هغه مهال بریالۍ وي چې ټول واقعي له افغانانو سره وي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر چې نن یې په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې غونډې ته خبرې کولې وویل سوله یوازې د جګړې پای نه دی، بلکه یو ټول ګډونه سوله په عدالت او مساواتو پورې تړلې ده.
کوم چې رینن له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړو، مګر کچېرې خو حکومت ولی پیوړی نشي او عدالت پلی نشي، دا سوله تلپاتې نه ده. خو کوم فکر وکړو چې دا ډول سوله به موږ ته امریکایان، روسان یا هم چینایان او نور راولي، تر دې باید د سولې مدیریت ولرو. که وی نه لرو، دا ډول سوله نشي راتلی.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي. د افغانستان د سولې کور په نوم له یو شمېر مدني ټولنو جوړ بنسټ هم وایي د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو د غوښتنو پر بنسټ ولاړې وي. د دې بنسټ یو غړي رحیم جامی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل د سولې په اړه روان ګونګ بحثونه باید روښانه شي.
ما نمیدانیم که امریکا با
موږ نه پوهېږو چې امریکا د کومې لارې غواړي افغانستان ته سوله راشي، ځکه په یو ټویټ سره د 9 یا 10 میاشتو هلې ځلې وځنډېدي. د دې تر خوا د سیمې او ګاونډیو هېوادونو لخوا د بین الافغاني خبرو تر نوم لاندې جلا جلا غونډې جوړېږي، مګر لا هم نه ده روښانه چې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییز اجماع څه ډول ده.
د افغانانو په مالکیت او مدیریت د سولې په خبرو ټینګار داسې مهال کېږي چې د افغانستان حکومت په دې اړه یوه اومادیزه طرحه جوړه کړې ده. خو د دې طرحې په اړه د حکومت دننه نظریات دوه ډوله دي. اجرائیه رئیس عبدالله د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه خیالي بللې، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا طرحه د سولې د راتلو لپاره څرګند اهداف لري. خغلی صدیقی دا هم لیکي چې دا طرحه د بیمانه جګړې د پایته رسولو په هدف د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو پرله پسې کار او ملي اجماع پایله ده.
ومردل چې د دولت یو وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي. وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو په افغانستان کې حملې روانې دي. د تخار په درقد ولسوالۍ کې د تېرې شنبې د ورځې د ماین چاودنې په پیښه کې څو کم عمر زده کوونکي وژل سوي دي. په دې راپور کې مو د یو زده کوونکي له پلار سره خبرې کړي او د ځینو نورو نظرونه هم د دې پیښې په اړه راخیستل سوي دي. نوریاس نوري اوروي.
یولس کلن نصرت الله غوښتل چې زده کړې وکړي او خلکو ته خدمت وکړي، خو د ماین چاودنې ټولې هیلې له خاورو سره یو کړې. هغه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د تحریک کلي یوه لومړني ښوونځي ته په لاره له خپلو لږ تر لږه څلورو کم عمر زده کوونکو سره ووژل شو. د تېرې شنبې د ورځې په دې پیښه کې د هغه اته کلن ورور محب الله هم ټپي شو. پلار طاهر قلاتوال د سیمې ملا دی. هغه د کندوز له حوزوي روغتون څخه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې د ژوند تر ټولو لوی غم و. هغه وویل سهار مهال اته بجې وې چې خبر شو او سمدستي د پیښې ځای ته ور ودانګل. قلاتوال زیاته کړه،
په خلکو باندې ډېره لویه غمیزه وه، چې خلک په ځان نه پوهېدل چې زخمي پورته کړي، شهید پورته کړي. دا خلک دونی په لوی غم کې وو، په دونی دهشت کې وو، په دونی
قلاتوال وویل زوی غوښتل چې د علم د ترلاسه کولو له لارې افغانستان ته خدمت وکړي.
او دغه سیم تکړه شاګرد وو چې د نورو شاګردانو استاد هم پاتې شوی دی. د جان شهید چې نورو شاګردانو ته به درس ورکوي نه، ځان ترې هدف ورسوم. دا یې ارزو ولا چې بیا زه وطن ته خدمت وکړم، ولس ته خدمت وکړم.
د ابوذر غفاري لومړنی ښوونځی شاوخوا 300 زده کوونکي لري چې شلې نجونې زده کوونکي دي. رحیم الله قاسمی د درقد ولسوالۍ د ښوونې آمر دی. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دغه خبر په اوریدو ډیر غمجن شوی و.
نه پوهېدم چې څه ډول عکس العمل وشیم او څه وکړم. موږ څه کولی شو؟ دغه محال دی، باید ورسره ژوند وکړو.
د قاسمی په وینا زده کوونکو د اتو او څوارلسو کلونو ترمنځ عمر درلود. په لومړنیو راپورونو کې د درقد د ښوونځي د لږ تر لږه نهو زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. قاسمی زیاته کړه، د درقد ولسوالۍ د طاهرې کلی د طالبانو په کنټرول کې دی. هغه وویل وسلوالو ماین د ښوونځي په شاوخوا 500 مترۍ کې ایښی و چې افغان امنیتي ځواکونه چې په درقد کې پر تصفیوي عملیاتو بوختو په نښه کړي، خو طالبانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل چې ناامنی او جنگ په افغانستان کې د زده کړې په وړاندې ستر خنډ دی.
ناامنی سبب میشه که شاگرد ما کشته شوه، زخمی شوه.
ناامنی د چیز موږ د زده کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو سبب کېږي. موږ د یو ښوونځي د رغولو لپاره لګښتونه له نړیوالو تمویلونکو په سل مشکلاتو ترلاسه کوو، خو ښوونځی مو جوړیږي او د ماشومانو لپاره د زده کړې فضا هم ناامنه کېږي.
نزهت د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د زده کړې محسوسو ته له زیان رسولو ډډه وکړي. د درقد پیښې په وړاندې ډیر غبرګونونه ښکاره شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یوه اعلامیه کې دغه پیښه په کلکه وغندله او هغه یې وحشیانه او غیر انساني عملیات کړ. په اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر ټینګار وکړ چې طالبان په دا ډول وحشیانه حملو سره نشي کولی زموږ د خلکو په تېره بیا د راتلونکي نسل هوډ او اراده د علم او پوهې د ترلاسه کولو او د هېواد د پرمختیا او هوساینې لپاره کمزوري کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپله ټویټر پاڼه کې دغه مرګونې پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما هم خپله اندېښنه څرګنده کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د ماشومانو وژل او ټپي کول په وسلوالو نښتو کې جدي سرغړونه ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په 2018 کال 192 حملې پر ښوونځیو او د ښوونځیو پر کارکوونکو شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د کونړ ځینې قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي کلونه کېږي چې پاکستان د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او خاورې لاندې کوي. دوی انتقاد کوي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان بیا په نړۍ ولسوالۍ کې د وروستۍ وسلولې نشتې ملامتي پر افغان لوري اچوي چې لومړی دوی جګړه پیل کړې ده. د پاکستان حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان ځواکونو د کرښې په بله غاړه کې په خپلو حملو سره ملکیان وژلي دي. افغانستان دغه ادارت کړي او وایي چې په کونړ کې په وروستۍ شخړې کې درې مېرمنې وژل سوي او د یوه ماشوم په ګډون تنور ته پیان سی وی دی. روح الله انوری او پدیړه نور جزئیات.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وایي کلونه وشول چې پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار او قومي مشر عبداللطیف وایي
چې دا ګوري چې پاکستان په کراتو کراتو باندې موږ په خاوره تاروس کوي، زموږ ماشومان او زنانه وژني، زموږ ځنګلونه کې ګولۍ لګي، هغه اور واغسته، ماری بم تباه او برباد شو، زموږ د خاورې نه دفاع نشي کولای، زموږ د ولسون نه دفاع نشي کولای، دغه ستړونه زموږ په کار نه دي.
توپونه اشتل کیږي، کورونه ورانیږي، درې خالی شوي، کورونه نه خلک را پاتول، خو تر دې وخته پورې هغه چې زموږ سره متحد دي او تعهد را سکړ په دې وطن کې پراته دي، فقط زما مرګ ته تیار دي.
د کونړ ولایتي شورا او قومي مشران په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو، د کونړ پر خاوره د توپچي بریدونو او دلته افغان ځواکونو سره د جګړو کولو په اړه شکایت کوي چې د تیرې اونۍ د یک شنبې ورځې په مازیګر د ګاونډي هیواد ملیشو د ناړۍ ولسوالۍ دوکلام ساحه کې پوسته جوړوله چې د ولس او د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره له مخ کېدو او جګړې وروسته په شا شوي، خو اوس هم په سیمه کې دواړو خواوو یو بل ته سنګرونه نیولي.
نن د جګړو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې دغه ورځ په رسمي ډول نه ده لمانځل سوې، خو د دې هیواد چاپیریال ورځ تر بلې د جګړو له کبله د ککړېدو په حال کې ده. اکرام الله اکرام د کابل یو روغتون ته تللی او د یوه داسې ناروغ سره یې خبرې کړې چې رواني جګړې پر تنفسي ناروغۍ تاثیر کړی دی.
ما ته دا مادس په لوی اختر کې سره رسیدلی تر نن ورځې.
شپېته کلن شیرین ګل چې په شدیدې تنفسي ناروغۍ اخته دی فکر کوي ناروغي په افغانستان کې د روانې جګړې له امله ده. د لوګر ولایت د پولي عالم د اوسیدونکو وایي نږدې یو کال وړاندې ورته هغه مهال د سینې ناروغي پیدا شو چې په سیمه کې جګړو زور واخیست. شیرین ګل له تیرو 15 ورځو د کابل د انتاني روغتون په یو وارډ کې بستر دی. د ناروغانو دا بسترخونه که څه هم ګرمه ده، خو شیرین ګل له یخنۍ ریږ دی او په سختۍ ساه اخلي.
ټول بارته د انسان په ژوند به څنګه تاثیر نه کوي؟ ته اوس مخلوق ته ګوره، زه اوس نسل پیدا کېږي د چا لاس کمی، د چا ګوتې نه، د چا سترګه یوه غټه یوه وړه، دا خو تاثیرات نه په روغتیا مې والله چې دغه لوی اختر راځي هم دغه حالات او دغه جنگو
تاثیر. شیرین ګل په افغانستان کې د روانې جګړې یوازینۍ بیلګه نه ده، بلکې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله زیات شمېر خلک روحي او فزیکی زیانمن شوي دي او له همدې امله په دوهم ځل د جګړو قرباني کیږي. د وسلوالو مخالفینو انتحاري حملې او د بهرنیو او افغان ځواکونو هوایي بمبارونه هغه څه دي چې د دې هیواد هوا او چاپیریال یې باروتي کړي دي. د ننګرهار د پچیراګام په توره بوړه کې په 2001 میلادي کال کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي حملو تاثیرات لا هم د سیمې پر خلکو پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وړاندې ویلي وو چې د تورې بوړې او خواوشا کلیو په انسانانو او کورنیو څارویو کې د جنیتیکي بدلونونو سربیره په کرنیزو حاصلاتو کې هم د پخوا په پرتله د پام وړ کموالی راغلی چې یو شمېر روغتیایي ماهرین لامل په بریدونو کې د خطرناکو وسلو استعمال ګڼي. خو که چیرې د افغانستان په روانه جګړه کې خطرناکې وسلې استعمال شوي وي، نو د جګړې ښکېلو اړخونو به په دې کار سره د هاګ د نړیوالې محکمې هغه مقررات چې په 1899 او 1908 میلادي کال کې تصویب شوي وو چې له مخې هیڅ ځواک اجازه نه لري په هیڅ یو جنگ کې زهرجنې وسلې استعمال کړي تر پخو لاندې کړي وي. که څه هم د افغانستان روغتیایي چارواکو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د کابل د انتاني روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمر وایي په یو شمېر ناروغانو کې داسې پیښې لیدلې چې ریښه یې روانې جګړې ته رسیږي.
نو بیا چې کله دغه نه د تاریخچه یې څېړو، نو دوی په هغه ځای کې ژوند کړی چې هغه هلته مختلف بمبارۍ شوې دي چې دا خپل بمونه په خپل ترکیب کې مختلف کیمیاوي مواد لري او د دې ترڅنګ دا باعث دې شوې چې د هغې په هغه باندې اثر کړی په دې مور باندې او بل آخره داسې یو نیمګړی ماشوم دنیا ته راوړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د افغانستان روان جنگ د نورو ورانیو ترڅنګ د دې هیواد چاپیریال هم ککړ کړی دی. د دې ادارې ویان دی لیلا سامانی ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم دوی په دې برخه کې کومه څېړنه نه ده کړې، خو ویلی شي چې روان جنگ د دې هیواد بیلابیل بنسټونه اړنګ کړي دي.
د دې ټولو لامل جګړه ده، زموږ په صحت او اقتصادي اغیزه کړي. ډېری خلک کله چې د کسب او کار نه پاتې کېږي او ښار ته د کار لپاره راځي، نو بیلابیلې روحي ناروغۍ ورته پیدا کېږي. عمومي څېړنې نشته، خو زموږ په ټولنه کې ډېر خلک دي چې روحي ناروغۍ لري، تل خفه او ناهیلي وي. دا ټول د جګړې له امله دي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د هندستان په لکنو کې د کرکټ یو ورځنۍ یا او ډی آی مسابقه روانه ده. افغانستان ویست انډیز ته په دې مسابقه کې د 115 منډو هدف ټاکلی دی. ویست انډیز اوس هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. ویست انډیز توانېدلی چې په 1400 اوورونو کې 90 منډې وکړي. تر اوسه پورې 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي په افغانستان کې ځینې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دې کمیټې چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیری موارد نه عملي کیږي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک د 4 شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپلې ارزونې 5 راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړه د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلان وایي سره له دې چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانیو درسي موادو په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک په راپور کې راغلي چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقررې خلاف د خصوصي ښوونځیو له لوري د یو نوي نصاب جوړېدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یا مک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وایي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علومو مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود لري، اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو ښوونځی چې د پوهنې وزارت د مقررې خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسولی شي.
آسیب پذیری ده نشان میده، یعنی به این معنی است که آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلي روحاني په خبره له خصوصي ښوونځیو څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي ښوونځیو په تړاو ټاکل شوی مقررې د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمینه برابره کړې ده. خو د پوهنې وزارت وایي د خصوصي ښوونځیو په پخواني مقررې کې ستونزې وي چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډېر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت ویاند نوریه نصحت د 4 شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وایي زموږ په پخواني مصوبې کې یو لړ ستونزې وي، خو په دې برخه کې اوس یوه نوې مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحاتو وروسته به ډېر ژر پلي شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یا مک له اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلي شوي او یو شمېر نور د پلي کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په تیرو 5 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په دې شمېر کې 8 تلویزیونونه او 15 راډیوګانې هم شامل دي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالي مشکلات یو بل ګواښ دی چې له کبله یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا اقرب په 12 نیټه د 1 شنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خپرونې د مالي ستونزو له کبله بندې کړي. د دې راډیو مسؤول مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیه او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالي ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي په 3 کلونو کې نږدې 215 رسنۍ تړل شوي دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کېدو لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
او تلویزیونونه ده د 15 نه ډیر راډیوګانې دي او بیا شاوخوا 200 چاپی رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دیشمیر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هره رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 ته رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې دوی 15 نویو رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانیو هغوی تړل شوې دي. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمه په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر یو پوسټه تیر شپه شاو خوښلو وسلوور بریټ کړي چې مرګ جوړ بلی هم اړولې ده. د تاجکستان چارواکي وایي چې دغه وسلوور د افغانستان څخه ور اوښتي و، تر اوسه کوم ډلې یا شخص د دې حمله مسولیت نه دی منلی. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د تاجکستان چارواکي وایي د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر پوسټي برید د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغو وسلوالو کړی چې د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ ورغلي وو. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د رسنیو دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې چې روسي خبري اژانسونو خپور کړی انکړی ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال د روانې میاشتې په پیل کې د افغانستان له پولي تیر شوي او د یو ځانګړي ماموریت د ترسره کولو لپاره تاجکستان ته ورغلي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی او د اسلامي دولت ډلې هم چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو میاشتو کې په تاجکستان کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه پیل کړې ده. د دې پیښې په اړه هغه تصویرونه چې د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د رسنیو دفتر خپاره کړي، پکې د یوه ویجاړ شوي موټر په خوا کې درې جسدونه ښکاري چې د داعش په بڼه تورې جامې په تن او ډېر سوځېدلي دي. د تاجکستان چارواکو ویلي تیره شپه شاوخوا 3:30 بجې شلو ناپیژندو وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یوه بیان کې وویل چې شلو مخپټو وسلوالو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په 4:30 بجې برید وکړ. له بیان له مخې د حمله کوونکو د پشاته مولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه یوړل شول او ځینې نور ژوندي ونیول شول. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستې یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو 4 موټر هم له منځه وړل شوي دي. دغه سرحدي پوسته چې تېره شپه پرې برید شوی د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په جنوب لویدیځ کې 50 کیلومتره لرې پرته ده. د رویټرز د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تیر کال په تاجکستان کې د 4 لویدیځوالو بایسکل زغلونکو د وژلو او په مې میاشت کې په یوه زندان کې د هغه بلواچه لسګونه کسان پکې ووژل شول د پیښو مسؤلیت اخیستی و.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
یا عبدالواحد مدقق د لوګر نه په خپل سیمه کې لیکلي د لوګر درویش کلی ته د برق پایې راغلی دی خو برق څخه محروم یو. هیله ده چې توجه وسي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي د افغانانو پیچلي خبري او په خپلو کې بې باوري له سولې سره مرسته نسي کولی. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکي په افغانستان کې ډیری ځوانان بیکاره دي. هیله ده چې مسؤلین دې مسئلې ته توجه وکړي. خان محمد اسلام یار له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید شفاف رایه حساب کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی ولسوالی لیکلي د تخار د درقات په ولسوالی کې چې کوم ماشومان د ماین په چاودنې کې د شنبې په ورځ شهیدان سوي دي د هغو شهیدانو کورنیو ته صبر غواړو. د جعفری په نامه اوریدونکي لیکلي چې په بغلان کې د پانتون د یوه استاد په مرګ زیات خوابدي یو. دوی د وطن سرمایه ده. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په خپل بل اسمس کې لیکلي په حکومتي ادارو کې اکثر چارواکي په اداري فساد کې ښکیل دي باید چې دوی له دندو لرې کړای شي. او په تلو تلو کې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ وروستی حال دا دی چې ویست انډیز تر اوسه پورې 15 اویا منډې کړي دي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي. افغانستان ورته د 195 منډو هدف ټاکلی دی. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله له فرشتې